द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا د خالی شنبه ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د مخسن 8 بجې سوي دی. افغانستان کې ونیمي او دلته واشنگټن ډي سي کې دروازې 12 بجې سوي دی. وایس اف امریکا دی وایي واسطه خبري خبرونه کې تاسو قرباني یو ځکل څوم کاخړ
او زه محمد اکرام
خبرونه کې شرغلاست درته وایو. را سره ملګری اوسېږي د خبرونو تفصيلات لرو خول درته وړاندې کوو. د نن ورځې سرټکی:
پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي ګلالۍ اسماعیل د ملک نه بهر وتلو فهرست یا ای سی ایل کې د نوم په شاملولو باندې سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایچ آر سی پی یو چارواکی کامران عارف وایي
دا یو ډېر د تشویش خبره ده چې دا سه فریلی دومره چې کوم دا لاز دي چې کوم ډېر سنگین جرایم د لپاره جوړ کړی شوی دي هغه دا سه اسانه سره یو اکټیویست یا د یو سوشل ورکر خلاف استعمالېږي.
د افغانستان کندهار کې د امنیتي ګامونو لاندې ولسی ټاکنې ترسره شوي. تیرونه افغانستان کې د ټاکنو وړاندې برید لوجې کندهار کې ټاکنې ځنډول شوي وي. د دې ټاکنو په اړه یو ځای مشر وایي:
ټول خلک راوتل دي د رای استعمالولو لپاره او څه خوشبینه دي. هیڅ زور ظلم نه شته په خپل تسلی پر خپل تیبات باندې خپل رای استعمالوي.
امریکای دفاع وزیر جیم میټس بحرین کې یو امنیتي غونډه ته ویلي. ترکی کې د سعودي په قونسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وجنه باندې دوی لا فکرمن کېدل پکار دي.
او واسطه خبرونو تفصيلات:
پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي ګلالۍ اسماعیل د ملک نه د بهر وتلو فهرست یا ای سی ایل کې د نوم په شاملولو باندې سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن ویلي د ګرځېدو ازادي په نړیواله توګه منلې شوې اساسي حق دی. کمیشن ویلي په امنناکه ډول د رای سره د اختلاف حق ته د ریاست خلاف کار کولو نوم ورکول پکار نه دي. ګلالۍ اسماعیل په 12 اکتوبر د لندن نه بیرته پستنېدو د اسلام آباد په ایرپورټ باندې مرکزی تحقیقاتي ادارې اف ای ای کې نیولې وه او نږدې 8 غنټې وروسته یې بیا په شخصي ضمانت خوشې کړې وه. ګلالۍ یو د هغه 19 کسانو ده چې د اګست په 12 نیټه په سوابۍ کې د پښتون تحفظ مومنټ جلسه کې وینا کړې وه او پولیس پرې په پوځ او ریاستي ادارو د تنقید مقدمه درج کړې وه.
د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه 14 هغه کسانو ته د مرګ سزاګانې منظوري ورکړې ده چې فوز وایي په امنیتي ځواکونو او ملکی کسانو د ترګر په د ترګري عملو کې ککړ دي. فوز ویلي د امنیتي ځواکونو ز علاوه په دغه کسانو د جرمونو هم ثابت شوی دي چې یو شمیر سکولونه او سرکاري ودانۍ په بمونو الوزولي او په عدالت کې خپل دغه جرمونه منلي هم دي. د پاکستان د فوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د جمعې په ورځ خپل پانه لیکلی دغه کسانو په ترهګر بریدونه کې په مجموعي توګه 22 کسان وژل دي چې نو نس د امنیتي ادارو کارکونکي او درې پکې هم وګړي دي. بیان ذاتوي دغه کسانو تعلق د ترهګرو تنظیمونه سره دی. او بلخ د افغانستان په کندهار ولایت کې نن د شنبه خالی په ورځ ټول ټاکنې ترسره شوي. د دې ټاکنو لپاره پراخ امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو او نږدې 15,000 امنیتي ځواکونه د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د ټاکنو په مهال د امنیت خوندي ساتلو لپاره ګمارل شوي. په دې اړه تفصیلات د افغانستان څخه د ډیوا خبریال وړاندې کوي.
د افغانستان سویلی کندهار ولایت له ولسو څخه په 15 ولسوالیو کې نن د شنبه په ورځ د ولسی جرګې ټول ټاکنې دیوي اونې ځند وروسته په الشوی په زرګونو نارینه او ښځو پکې برخه واخیسته. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان مرستیال ذبیح الله سادات له ډیوي سره په خبرو کې ویل چې د کندهار په ټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره 103 مرکزونه او 114 محلونه پرانستل شوي دي. د کندهار امنیه کمانډنۍ ویان زیادورنی ویته ویلی دی دی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره پراخ امنیتی تدابیر نیول شوی او د بیلابیلو امنیتی ادارو شاوخوا 15,000 افغان امنیتی سرتیری د ټاکنو د امنیت په ساتلو بوخت دي. د سپین بولدک ولسوالۍ قومي مشر حاجي ولی محمد وای په دې ولسوالۍ کې د توقع خلاف خلک په پراخه کچه د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ګډون په هدف د رای ورکولو مرکزونو ته راوتلې او د رای ورکولو پروسه په ډډمنه امنیتي فضا کې له درغلیو پرته په ښه شکل ترسره کیږي. حکمل صدات، وی او ای ډیوا، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خپرونه ده.
د امریکې پخوانی صدر براک اوباما په شمول د ډیموکرات ګوند مشرانو او د صدر ډانلډ ټرمپ ناقدینو ته د چاودیدونکو موادو ډک 43 پیکیجونه لیږلو په تورونو کې د فلوریډا ریاست سره تعلق لرونکي یو تن د تیرې جمعې په ورځ نیول شوی دی. د امریکې مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرل جف سیشن خبریالانو ته ویلي 55 کلن سیزر سیاک باندې د غیر قانوني چاودیدونکو آلاتو لیږلو او حکومتي چارواکو ته د لکو ورکولو په شمول د 15 وفاقي جرمونو تورونه لګولې شوې دي. نور حال په د وایس اف امریکا ریپورت کې تاسو زمونږ همکار امنزا شهید بلاند کوي.
د امریکې مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرال جف سیشنز د جمعې په ورځ وویل چې 55 کلن سیزر سیاک د فلوریډا په ایونچورا ښار کې نیول شوی دی. د امریکا د عدلیه وزارت مقاماتو ویلي دي چې د دغه مشکوک سړي په حق لا به جزئیات وروسته شریک کړي. د دغه شخص له نیولو څخه 3 ساعته لمخه امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د جمعې په ورځ یعنی د اکتوبر په 6 دوه نورې مشکوکې کڅوړې یا بستې فلوریډا او نیویارک ایالتونو ته هم استول شوي دي. دغه مشکوکی کسوړی سینیټر کوری بوکر او د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو پخوانی مشر جیمز کلاپر ادرس ته استول شوی دی. د امریکې د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری وویل چې 43 داسې بمونه د ډاګ له لارې په پاکټونو کې لیږل شوي دي چې پکې د 6 انچو په پی وی سي پایپونو یا نلونو کې چاودیدونکي مواد او ګړۍ لګول شوي وي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
د امریکا د دفاع سیکرټر جیم میټس د شنبه خالی په ورځ ویلي د سعودي خبریال جمال خاشقجي په یو سفارتي ودانۍ کې وژنه باید موږ ټول په دې اړه اندېښمن شو. په بیرین کې امنیتي کانفرنس کلي زغونډه ته وینا کې ښاغلي میټس ویلي دا د هېواد د نړیوال قانونو عملي کولو ناکامي ده او هغه په داسې حال کې چې د سیمې ثبات لپاره په دغه قوانینو عمل کولو زیات ضرورت دی. د دفاع سیکرټر ویلي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په دې لړ کې د ځینې سعودي وګړو ویزې هم ختم کړی دي او په دغه پیښ کې ککړتنانو په ضد بنور هم ګامونه اخلي. په دغه سي حال کې د امریکا مطبوعاتي راپورونه وایي چې د وژل سوي خبريال زوی صالح بن جمال خاشقجي امریکا ته را رسیدلې.
د اسرائیل پوځ وایي دوی د غزانه د شپې په وخت په اسرائیل باندې بشتونکي په 1.5 کې لس راکټ راغورځولي. د اسرائیل پوځ ویلي د دوی د آیرن دوم په نوم دفاعي نظام دغه راکټو مخنیوي چې پکې دوه په غزا پټي کې او باقي په خالي سیمو کې راپریوتي. په اسرائیل باندې د راکټو حمله په داسې حال شوي چې د دې سو ګنټې وړاندې د فلسطین د صحت چارواکو ویلي په غزا اسرائیل پوله باندې اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دوی د حماس تونره وړلې په درې مرکزونو باندې هوایي حمله کړي.
یو امریکایي لوړ رتبه جنرال ویلي کوریایي ټاپو لپاره سفارتي هلې ځلې به په راتلونکو میاشتو کې فوزي ستونزې رامنځته کړي ځکه چې مشران د فوزي خطر او سیاسي پرمختګ کې توازن یا بیلنس نه ساتي. د جمعې په ورځ واشنگټن کې د کانفرنس په مهال خبریالانو ته جنرال جوزف ډنفرد ویلي چې په سفارتي اړیکو کې که څومره زیات موږ کامیاب سو تر هغه زیات به فوزي مشرانو ته ستونزې وي. د شغلی بیان په داسې حال کې راغلی دی چې تیرونی امریکا او سویلی کوریا یو بل لوی فوزی مشکونه وزنډول.
میډیا رپورټونه وایي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په یو نوي صدارتي حکم لاسلیک کولو باندې غور کوي چې مقصد یې د امریکې او مکسیکو په سرحدي پوله باندې په غیر قانوني توګه امریکې ته راوښتونکو او دلته پناه اخستونکو مخنیول دي. دا په داسې وخت چې د امریکې مرکزي چې د مرکزی امریکایي ملکونو نه په درګونو خلک د مکسیکو د لارې امریکې ته په خپل خپور روان دي. میډیاي رپورټونه د انتظامیه نامعلومه چارواکو د خولې وای صدر ډانلډ ټرمپ د قومي امنیت په بنیادونو باندې په یو شمیر انتظامی او قانوني ګامونو باندې خبر کوي چې په امریکا کې د پناه اخستونکو خلکو مخه ونیسي. که څه هم امریکایي انتظامیه تر اوسه کومه فیصله نه ده کړې خو د مهاجرت وکیلان وای داسې څه قسم ګام به ډېر ژر په عدالت کې چیلنج کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د خزو د حقوقو لپاره کارکونکي ګلالی اسماعیل د ملک نه د بهر تلو فهرست یا ای سی ایل کې د نوم په شاملولو باندې سخته اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د ګرځېدو ازادي په نړیواله توګه منلې شوې یو بنیادي حق دی. ګلالی اسماعیل په 12 اکتوبر د لندن نه بیرته په اسلام آباد ایرپورټ باندې د ستنېدو په وخت نیولې شوې وه او اته ګنټې وروسته په یو شخصي ضمانت باندې خوشې کړې شوې وه. خو د هغې نوم په ای سی ایل کې اچولې شوې دي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبريال پیر ولا چاره کوي.
د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د حکومت لخوا د بشري حقوقو کارمندانو په تګ راتګ بندیز او د دوی نمونه سفري بندیزونو په نیمړو کې اچولو باندې اندېښنې ښودلې دي او تنظیم وایي چې نن سبا بیا دغه حکومتي حربه زیاتره د پښتون ژغورنې غورځنګ په لویانو په ضد کارولې کیږي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د یو وګړي نوم سفري بندیزونو په نوم کې اچولو واک د کورونو چارو وزارت په ځای مرکزي کابینې ته سپارلو منظوري ورکړې ده. د پاکستان په کچه د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د حکومت لخوا بشري حقوقو کارمندانو تګ راتګ باندې په بندیزونو اندېښنې ښودلې دي او تنظیم په دې ترڅ کې روانه میاشتې 12 نیټه باندې پښتون ژغورنې غورځنګ فعال ملاتړي ګلالی اسماعیل اسلام آباد هوایي ډګر باندې د گرفتارۍ معامله راپورته کړې ده. اعلامیه وایي چې د ګلالی اسماعیل پاکستان ته واپسې په دې تور گرفتاري چې ګڼې د دې نوم سفري بندیزونو نوموړ کې شامل دي ښایي چې دغه قانون غلط کارولې کیږي. اعلامیه تر مخه په آزادانه او په خپله خوښه تګ راتګ کول په نړیواله کچه د یو وګړي منلې شوې بنیادي بشري حق دی. خو د بده مرغه پاکستان کې حکومت مخالف او بشري حقوقو کارمندان د ریاست مخالفه بیانیې په تور دغه حق نه محروم ساتلی شي او بیانن سبا په لیدو کې راځي چې پاکستان کې د ای سی ایل یا سفري بندیزونو قانون تر ټولو زیات د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړیانو په ضد کارولې شي. ایچ آر سی پی د پاکستان د حکومت څخه ګلالی اسماعیل نوم سفري بندیزونو نومړ نه اوښکلو او دغه قانون غلط کارولو مخه نیولو غوښتنې کړې دي او د تنظیم یو کارمند کامران عارف تور لګوي چې د پاکستان حکومت سفري بندیزونو په اړه قانون کې ټاکلې شوې قانون باندې هم عمل نه کوي.
یل چې د ایگزیټ کنټرول لیست د میس یوز هم شامل دی. اکټیویست چې څوک دی هغه د هغې نوم هم په دې باندې ډېر اسانۍ سره واچولی شي. د دې یو پروسیجر دی په کار دی چې هغه پوره شي او دا گورنمنٹ پکار دے چې دام د کې ټرانسپیرنسی دا ویلی وو چې اخر دا کرایټیریا څه ده چې په کوم باندې د ایسو کسان په دې باندې اچي او بیا چې دا غي کوم پروسیجر دی په غیلا کې مونږ هغه خلاف یو خو چې کوم پروسیجر دی هم نه فالو کی. نو دا 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 یو ډېر د تشویش خبره ده چې دا سه فریلی دومره چې کوم دا لاز دي چې کوم ډېر سنگین جرایم د لپاره جوړ کړی شوی دی هغه داسې اسانۍ سره یو اکټیویست یا د یو سوشل ورکر خلاف استعمالېدای شي.
پروستو کې که هم اسلام آباد های کورټ په امر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر حیات پرېغل په ضمانت خوشې کړې شوې دی. خو د پاکستان حکومت د پاسپورت په خپل ولکه کې اغستې او د هیواد نه بهر تلو باندې بندیز لګولې دی. د تیر ګل په ورځ د سینټ د کورنو چارو قائمه کمیټې غونډې هم د ای سی ایل یا سفري بندیزونو قانون غلط کارولو په سر اندېښنې ښودلې وې او د بیلابیلو ګوندونو سره تړاو لرونکو غړو دا تور لګولو چې حکومت دا قانون د خپل سیاسي مخالفینو پزت کاروي او د غونډې کې شریک د کورونو چارو وزارت سکتر هم سفري بندیزونو قانون کې د کمزورتیاګانو پخلی کړیو. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سفري بندیزونو کې نوم اچولو واک د کورونو چارو وزارت په ځای مرکزی کابینې ته سپارلو منظوري ورکړې ده او د وزارت نه د شکمنه ترهګرو یا په یو جرم باندې تورن ملزمانو نومونه سفري بندیزونو کې اچولو اختیار هم واپس اخیستې دي او اوس به په راتلونکي کې مرکزی کابینه دا پریکړه کوي چې د چا نوم په سفري بندیزونو واچوي او د چا نوم تنه اوخ کی. خو په دې کې مهمه خبره دا ده چې عمران خان د وزیر اعظم په حیث د مرکزی کابینې مشر هم دی او د لوند نه مرکزی حکومت د خپل لوی سیاسي حریف نواز شریف او د ده د لور نوم د سفری بندیزونو په نومړ کې اچولې دي او دوی دواړو باندې د پاکستان نه په بهر تلو بندیز دی. د کورنو چارو وزارت لخوا د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي شوي چې په تیرو درو کالو کې تر 5000 تنانو باندې لګیدلې سفری بندیزونه پورته کړي شوي دي او دا چې دا وخت 3612 تنانو نمونه په دغه نوموړ کې شامل دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دیواله خبرونه کې یو بل راپور درته وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی خدای بخښلی اسما جانګیر ته د هغې کار ستاینه کړې ده او ورته هیومن رایټس اوارډ یا د بشري حقوقو جایزه هم ورکړې ده. خو بیا په پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې اوس هم د بشري حقوقو لپاره کار کوونکې میرمنې په نقشه کېږي او د دوی په خلاف منفی پروپاګاندا هم کیږي. تفصيلات استه سادیه قاسم شاه پر راپور کې وړاندې کوو.
د ملګری ملتونو عمومي غونډې د پاکستان میرمنې اسما جهانگیر ته د مرګ نه پس د بشري حقوقو ایوارډ ورکړي. هغې ته دا جایزه د انساني عزت، حقوق او وقار پرمختګ او تحفظ لپاره کار کولو باندې ورکړي شوې ده. خو چې هغه ژوندۍ و او هم د بشري حقوقو سرغړونو خلاف په اواز پورته کوو نو هم خپل ملک کې به ورته د سی آی اے او انډیا ایجنټ ویل کېدو او میډیا باندې به د هغې پر ضد منفي پروپاګاندا کېدله او دغه قسمه منفي پروپاګاندا دا به هم نورو هغه ښځو او جنکو پر ضد کېږي کوم د بشري حقوقو د پوهې لپاره غیر دولتي ادارې یا تنظیمونه چلوي یا د پښتون تحفظ تحریک غوندې تحریکونو کې مخکې مخکې وي. د اویر گرلز ادارې مشره ګلاله اسماعیل چې ډیر ایوارډونه او جایزې ترلاسه کړي هم دغه قسمه صورتحال سره دا وخت مخ ده.
انساني حقوق د پاره زموږ د تنظیم په شان تنظیمونو د پاره دا لارې ګودرې دي. ملک کې تنګي کې ځایونه ورته تنګي کې دا شانتې قوانین په دې ملک کې هر ورځ نوي نوي قوانین دی روباسي چې د انساني حقوق باندې اواز اوچتول والے خلکو ته لا ګران کې چې غي اواز اوچت نه کړل شي. نو یو طرف ته خو د قوانین په زور کې دا سره ولې چې د کار کول انتهایی ګران شي. بیا دا غینه پس یو پروپاګاندا پورې روانه کنه په میډیا په ذریعہ باندې دا یو خلکو ته یو تاثیر ورکول کیږي چې کوم انساني حقوق والے خلک دي یعنی چې دل د کم کس د امن خبره کوي دل د کم کس د انساني حقوق خبره کوي نو هغه ته دا سه پورټریل ورکیږي چې دا خو بس د ملک خلاف دی او دا د ریاست خلاف دی.
ګلاله اسماعیل چې نوم یې په ایگزیټ کنټرول لیست کې دی یعنی هغه خلکو کې شامل دی چې د ملک نه بهر د بغیر اجازه نشي تللی د هغې د دغه حرکت ازادۍ دغه بنیادی حق سرغړونې باندې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن یو بیان هم جاری کړی او د پاکستان حکومت نه د هغې یو ځای نه بل ځای تلو باندې پابندي لري کولو غوښتنه کړې ده.
دا ریکوست ټول تنظیمونو ته چې دلته کم کم د انساني حقوق تنظیمونه کار کوي چې هغه د سیاسي تحریکونو سره خپل سولیډاریټي شو کی هغه چې کم ټیک ډیمانډس کوي د کانسټیټیوشنل ډیمانډس کوي د آئین د لاندې کم حقوق واړي د هغه اواز چې کم دی هغه دو چند کی د هغه اواز مخکې ته ورسي ځکه چې دا ملک زموږ د ټولو دی او دا به موږ ټول په دې کې به د انساني حقوق لپاره یو ځای جدوجہد کوو.
او بل طرف ته نن سبا بنو کې د پښتون تحفظ تحریک غونډي لپاره خلکو ته بلنه ورکولو او دغه تحریک پیغام کوسه په کوسه خپرون کې سنای جاز وای د ملک نه بهر تک خو بیا هم د حکومتونو په خوخوي او چې کله هغوی غواړي نو دغه بندیز لری کی او کله غواړي نو دغه بندیز ولګوي خو بشري حقوقو لپاره کارکونکي او خصوصا خځې لپاره په خپل خاورې خپل کلی او کوڅو کې د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کول هم اوس ډیر ګران شوی دی. یو خځې کارکونکي ته څه قسمه مشکلات وي په دې حق لا سنا اجازه دا وایي.
بشري حقوقو لپاره کار کول د ټولو لپاره د زمونږ خوره چې زړه پښتونخوا سره سپیسیفیکلی خبر وکم نو مونږ د مخکې پتلو په ځای په شان راغلي یو ځکه چې ذکر د برو خبر وکم نو چې کومه ترهګري وکم جنگ وکم دغه جبر د ریاست په دې اړخ تیر شو یا په سوات تیر شو یا په منځنۍ پښتونخوا په فاټا چې کوم تیر شو چې هغې لږ نور د ښځو کردار لږ چې په معاشره کې په ټولنه کې دی هغې لږ نور راغونډ کړ نو لږ ډېره ګرانی د ښځې لپاره چې هغه داسې موبیلیټي ګورې د ریاست ادارې چې دي زه تاسو ته صفا خبره وکړم هغه چې کله سړي او ښځه په دغه بشري حقونو په دغه کې تنګوي که نه نو ښځې سره بیا رویه کوي سړي سره بېله د ښځې سره د هغې د پدرسري نظام یا پټریارکي هم استعمالوي لکه زما ورونو ته چې څوک ټلیفون وکړي د دې ریاستي ادارو نه نو ورته وایي چې تاسو څنګه پښتانه یې ستاسو خور داسې په بازارونو په لارو کوڅو کې ګرځي نو مطلب هغه یو پیغور هم استعمالوي حالانکه پیغور د پروفیشنل طریقه نه ده خو داسې یو کې پدرسري معاشره ده نو هغه هغه ادارې چې کوم د ریاست جوړې کړې د خلکو د امن او دغه لپاره هغه د ښځو ژوندونه په خطر کې اچوي
په پاکستان او بیا په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي ښځې وایي ورځ پر ورځ د دوی د کار ځای تنګیږي د دوی پر ضد بندیزونه لګي او تر دا چې د دوی کورنو له پیغورونه هم ورکیږي خو د دې هر څه نه یریدو په ځای دوی خپل کار جاري ساتي سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیوا نیوز پیښور
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی خیبر پښتونخوا کې د قبایلی ضلعو سلور محکمې یو ځای کړل شوي دي چې وړاندې د وفاق سره وي خو تر اوسه پورې د دې لپاره کوم فنډونه نشته دی او د خزانې سیکټري شکیل قادر وایي چې د کال 2019 جون د میاشت پورې به د دې ټول انتظام د وړاندې نه موجود چې د پیسو کم انتظام چلیدو د هغې لاندې به چلیږي تر اوسه پورې د قبایلي ضلعو لپاره په ان اف سي کې یا مالیاتي کم کمیشن دی په هغې کې هم پیسې ځان لکړی شوي نه دي نور حال پی د پېښور نه د ډیبر ریډیو خبریال حمیدالله راکوي
تر اوسه د پخوانۍ قبایلي سیمې د څلورو محکمو انتظامی اختیارات صوبې ته سپارل شوي دي چارواکي وایي د فاټا سیکرټریټ نه د محکمو صوبې ته د سپارلو لړۍ به وخت په وخت روانه وي خو دا وخت د پښتونخوا سره د شاملېدو باوجود د دې محکمو دپاره صوبه ځانګړي فنډونه او د پرمختیا چارې نشي اجرا کولی د پخوانۍ قبایلي سیمې دپاره چې مرکزي حکومت کنټرول 43 اربا کلیزه بودیجه ټاکلې وه دا مصرفونه او پرمختیایي چارې به هم د هغه فنډونو نه کیږي د پښتونخوا د معاش د محکمې سکتر شکیل قادر وایي صوبایي او مرکزی حکومت په دې صلاح دي چې دا انتظام د کال 2019 د جون د میاشتې پورې هم داسې وچلي
زمونږ چې دی وخت کې کم انډرستانډینګ دی د فیډرل ګورنمنت سره هغه دا دی چې د جون 2019 پورې تاسو زوړ سیستم کم چې اکاؤنٹنګ سیستم دی اپروول سیستم دی آئیډینټیفیکیشن دی هغه جاری ساتي مونږ تبا دا اتم میاشتې میلاو شي چې پای کې مونږه دا ترانزیشن چې کم دی او دا پلاننګ چې کم دی دې باندې کار وکړو
شکیل قادر وایي دی غواړي چې کامی مالیاتی کمیشن د کامی پنګو 3% برخه د لسو کارو د پاره د پخوانی قبایلی ضلعو د پرمختیا او مصرف په غرض د بیلولو فیصله زر تر زر وکړي په دې انتظام له کمیشن څخه فیصله نه ده کړې د سن او بلوچستان ایالتونو د تجویز ته وړاندې نه مخالفت ښودلې شکیل قادر وایي تر څو چې فاینانس کمیشن دا فیصله نه وکړي پخوانی قبایلی سیمې ته زیاتی فنډونه نشي راتلی
دا سل بلین چې دی نو دا اغه ز وخت کې نن درې کال مخکې د فیډرل کنسولیډیټډ پول 3% جوړه دی دا به اوس د سلو نه زیاتی شوی وی دا کې دی شوس 120-130 ارب ته رسیدلی وی کم اصول چې دی اغه دا دی چې فاټا ته دی دا ان اف سی شیر 3% سمودې پورې ملاو شي کم څنګه تجویز لسکاله دی او اغه پیسې چې دی اصرف په دی وو ازلا او شپږ کم فرنٹیر ریجن سری پاغه کې ولګي او دا چې د نېشنل فاینانس کمیشن مانډیټ دی قانوني تور باندې نو دا فیصله واغی کی
د صوبای اسمبلی د بجټ پروان اجلاس کې ځنې غړو د حکومت نه د شامل شو قبایلی زلو د ترکه او پرمختیا د پلان او تګلارې جزئیات زیات اوختل نو د صوبې د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وویل صوبایي حکومت به د کال 2019 او شلم کلیزه بودیجه د شامل شو زلو او زړې پښتونخوا د لپاره شریکه جوړي. خوایي حکومت چې د قبایلي زلو د لسو کارو د پرمختیا کوم پلان تیار کړی دی داغه د لپاره به د کامی خزانه نه ځانګړي پندونه پکار وي.
حالانکہ دلتا فیلان دا فاتا سوک ریپریزنٹیٹیو نشتا چی دا فاتا چی کما علاقہ با دا ری عمام دا میسیج لار چی دا غیر کم فائنڈ سری اگر با فاتا رام دیکھا چکی گی اور دا غیر تا سو چوکے پلان واری دا غیر چی کما 10 ایئر ڈیویلپمنٹ پلان دے ما خیال کیا اگر پبلک دے یو ٹاسک فورس مخ کے لکار کرو اگر کچھ سے امپروومنٹس رازی تو ما غیر بیسس باندے با فاتا رام دیکھا کی گی.
خو دغه فنډونه د شکیل قادر تر مخه یوازې د فاینانس کمیشن د فیصلې وروستو پخوانی قبایلي سیمې ته راتللی شي او څېړونکي وایي د این اف سی دغه فیصلې ته د رسیدو لپاره به د هیواد د تمامو انتظامی چوکاټونو او د اختیارمند قوتونو سلا کول به د مرکزی حکومت لپاره یو غټ چیلنج وي. حمید الله، ویو ای، ډیو نیوز، پېښور.
دا د ویو ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
وایس آف امریکا عجیبه ده. پاکستان ته په دې وروستیو کې سعودي عرب لخوا 6 بلین ډالر امداد په سر په پاکستان کې مخالفه ګوندونو پوښتنې راپورته کړې دي او د حکومت څخه غوښتنه کړې دي چې سعودي په کم شرایطو دا امداد دوی ته ورکړي دي، هغه شرایط ته پارلمان ته وړاندې کړي. تفصیلات ریاض حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د 6 بلین ډالر معاشي امداد د اعلان وروستو اگرچه په پاکستانی اقتصاد مثبت اثرات پریوتی دي، خو د ملک دننه د سعودي عرب په دې امداد سیاسي او مدني ټولنو پښتنه هم راولاړی کړی دي او د حکومت لخوا تر اوسه پورې دغه امداد شرطونه پارلیمان ته نه دي ښکاره کړی شوي. څېړونکي وایي د سعودي عرب دغه امداد به د پاکستان په خارجه پالیسي او ګاونډي هیوادونو سره په اړیکو هم منفي اثرات ورزوي. صحافي او څېړنکار طاهر خان وایي باید پاکستان د سعودي عرب د امداد شرطونه پارلیمان ته ښکاره کړي.
دغه رنګ پیسې راشي، معاملې وشي او دا غیره شرایط مخې ته ناراضي په پارلمان کې باش نه کیږي. کومه د پاره زما خیال دی چې دا واقعي ځکه چې سعودي عرب سره داسې معاملې چې دي هغه بیا ضرور نورو معاملو ته د خلکو توجه دي، لکه د یمن خبر راځي او دغه د پاکستان یو رول لکه په سلې حاصل پاتې شوی دی. پاکستان اوس دغه اطلاق او اتحاد برخه ده چې د فوجانو د ډېرو مسلو چې کله راغلي وه دغه اختلاف شي او بیا چې عمران خان کړه قوم ته وینا کوده دا اوس او پای کې یمن خبر را ده هغه سره نور شکونه پیدا شو. سعودي عرب سره چې معاملې کیږي بیا ایران سره ضرور د تعلقات هغه باندې هم لکه یو دباو فشار راځي.
د سعودي عرب لخوا پاکستان ته وړاندې هم د تیلو او زری مبادلې په شکل کې امدادونه ورکړي شوې دي، خو د هغې وروسته د پاکستان نه په سیمه کې د کردار لوبولو غوښتنې هم شوې دي. په کال 2014 کې د پاکستان مسلم لیگ نون په وخت کې سعودي عرب پاکستان ته 1.5 بلین ډالر ګرانټ ورکړی وو او د هغې وروسته د سلویختونو زیات هیوادونو د ګډ اتحاد پاکستان هم په هغې کې غړي جوړ کړی شو. سعودي عرب تور لګوي چې په یمن کې حوثي قبایلو ته د ایران مرسته حاصله ده. د سعودي عرب د امداد د منظوري دو وروسته د پاکستان وزیر اعظم په خپل خطاب کې ویلي وو چې پاکستان به د یمن په شخړه د روغې جوړې یا امن پر ځای کولو لپاره کار وکړي. په خیبر پښتونخوا کې سیرونکو او لیکوال سردار یوسف زیوای د سعودي عرب امداد د ډیپلوماسي یو برخه ده او ډیپلوماسي د شرطونو بغیر نه کیږي. زیاتوي چې د سره بد پاکستان دننه او گاونډي هیوادونو سره په تعلقاتو هم اثرات پیوزي.
سعودي سره چې تاریخ اثرات دي د پاکستان نیان په تعلقاتو وګورځي په پاکستان کې د مختلف طبقه فکر خلک دي هغه دې ته شرط نظر ګوري ټول د اپوزیشن پارټي چې هغه د شرط نظر ګوري دا ډیره واضحه خبره ده چې په شرطونو باندې د سعودي د پاکستان د خپل مفاداتو د تحفظ په بنیاد دا ډیل کړی دی او د پیټ دین یو ډول کړی دی. یا اثرات دي دا پاکستان په خارجه پالیسي باندې منځي مثبت بنل چې د لیست کې د پاکستان کوم پالیسي او د کومې قیمت کې د عربانو ملکونو روان د لیست پالیسي چې په هند کې پاکستان د پاکستان د مفاداتو د تحفظ د سعودي عرب د مفاداتو د تحفظ لپاره دا ولنه شي.
په پاکستان کې مطبوعات د سرکاري ذریعو په حواله وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به په راتلونکي لنډه موده کې د متحده عرب امارات سفر هم وکړي او د هغوی نه به هم د شپږ بلیون ډالر د امداد غوښتنه کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
وایس اف امریکا ڈیوا دا را سره ملګری او سیږي خبرونه دوام لري. واره بیا د خبرونو لاندیز درته وړاندې کوو، خو غوښ سی بل سر ټکو ته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ګلالۍ اسماعیل د ملک نه د بهر وتلو فهرست یا ایسیل کې د نوم په شاملولو باندې سخته فکرمندي څرګنده کړې ده. د ایچ آر سی پی او چارواکي کامران عارف وایي
دا یو ډېر د تشویش خبره ده چې داسې فریلی دومره چې کوم دا لاز دي چې کوم ډېر سنگین جرایمو لپاره جوړ کړی شوی دي هغه داسې اسانۍ سره یو اکټیویست یا د یو سوشل ورکر خلاف استعمالېدای شي.
د افغانستان کندهار کې د امنیتي ګامونو لاندې ولسی ټاکنې ترسره شوې. تېر اونۍ افغانستان کې د ټاکنو وړاندې برید له وجې کندهار کې ټاکنې ځنډول شوې وې. یو ځایي مشر په دې اړه وایي
ټول خلک راوتلي دي درا استعمالاتو لپاره اوس خوشبینه دي. هیڅ زور ظلم نه څه په خپل تسلي پر خپل تیبات باندې خپل رای دي استعمالي.
امریکه دفاع وزیر جیم میټس بحرین کې یو امنیتی غونډې ته ویلي ترکی کې د سعودي په قونسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وجنه باندې دوی له فکرمن کېدل پکار دي.
اواز د خبرونو تفصيلات.
پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ګلالۍ اسماعیل د ملک نه د بهر وتلو فهرست یا ای سی ایل کې د نوم په شاملولو باندې سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن ویلي د ګرځېدو ازادي په نړیواله توګه منلې شوې اساسي حق دی. کمیشن ویلي په امنناکه ډول د رای سره د اختلاف حق ته د ریاست پر ضد کار کولو نوم ورکول پکار نه دي. ګلالۍ اسماعیل په 12 اکتوبر د لندن نه بیرته په سنېدو د اسلام آباد په ایئرپورټ باندې مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی اې کې نیولې وه او نږدې 8 ساعت وروسته یې بیا په شخصي ضمانت خوشې کړې وه. ګلالۍ یو د هغه 19 کسانو ده چې د اګست په 12 نیټه په سوابۍ کې د پښتون تحفظ مومنټ جلسه کې وینا کړې وه او په دې باندې د پوس او ریاستي ادارو د تنقید مقدمه درج کړې شوې.
د پاکستان فوجي مشر په ترګری کې ککړو سپرلسنانو ته د مرګ د سزا منځوري ورکړې ده. فوج ویلي دی دغه تنان د امنیتي ځواکونو علاوه په د کسانو په جرمونو هم ور باندې ثابت شوی دی چې یو شمیر سکولونه او سرکاري ودانۍ کې بمونه الوزولي او په عدالت کې خپل جرمونه منلي هم دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګه اس پی آر جمعې پر ورځ په خپله پاڼه لیکلي دغه کسانو په ترګر بریدونه کې په مجموعي توګه 22 کسان وژلي چې پکې 9 امنیتي ادارو کارکونکي او 3 پکې عام وګړي. او د افغانستان په کندهار ولایت کې نن د شنبې خالی په ورځ ټول ټاکنې ترسره شوي. د دې ټاکنو لپاره پراخ امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو او شاوخوا 15,000 امنیتي ځواکونه د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د ټاکنو په مهال د امنیت خوندي ساتلو لپاره ګمارل شوي.
د امریکې په خوانی صدر براک اوباما په شمول د ډیموکرات ګوند مشرانو د صدر ډانلډ ټرمپ ناقدینو ته د چاو دیدونکو موادو ډک 43 پیکیجونه لیږلو په تورونو کې د فلوریدا ریاست سره تعلق لرونکي یو تن د تیرې جمعې په ورځ نیولې شوې ده. د امریکې مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرل جف سیشن خبري اعلان ته ویلي شپږ 50 کلن سیدر سیاک باندې د غیر قانوني چاو دیدونکو آلاتو لیږلو او حکومتي چارواکو ته د لکې ورکولو په شمول د 15 وفاقي جرمونو کولو تورونه لګولې شوې دي.
د امریکا د دفاع سیکرټر جم میټس د شنبه خالی په ورځ ویلي سعودي خبريال جمال خاشقجي په یو سفارتي ودانۍ کې وژنه باید په دې اړه مشټول اندېښمن سو. په بحرین کې د امنیتي کانفرنس کلیزه غونډه ته وینا کې ښاغلی میټس ویلي دا د هیواد د نړیوال قوانینو عملي کولو ناکامي ده. هغه هم په داسې حال کې چې د سیمې ثبات لپاره په دغه قوانینو عمل کولو زیات ضرورت دی. د دفاع سیکرټر ویلي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په دې لړ کې د ځینې سعودي وګړو ویزه هم ختم کړی دی او په دغه پیښه کې ککړتنانو په ځد به نور ګامونه هم اخلي.
او دلته د امریکې په پیټسبرګ سیمه کې یو وسلوال تن په ډزو کې ګڼ شمېر کسان وشتل دي او درې پولیس هم په دې کې وشتل شوي دي. وسلوال تن نیول شوی دی خو تر اوسه پورې دا نه د واضح حق له شوی چې په دې کې څومره کسان وجل شوي دي او یا ژوبل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا دا د امریکا د دفاع سیکرټر جم میټس د شنبه خالی په ورځ ویلي د سعودي خبريال جمال خاشقجي په یو سفارتي ودانۍ کې وژنه په دې اړه باید د مشټول اندېښمن سو. په بیرین کې امنیتي کانفرنس ته د وینا په مهال جم میټس دا خبرې کړې. په دې اړه تفصیلات تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده په یو راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع سیکرټر جم میټس ویلي د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پامپیو د وړاندې نه د یو شمیر سعودي چارواکو ویزه منسوخ کړي او د جمال خاشقجي په وجنه کې ککړو کسانو پر ضد به نور ګامونه هم پورته کړي. نوموړي زیاته کړې د یو هیواد لخوا د نړیوالو قوانینو سرغړونه په سیمه کې نارامي سیوا کولی شي په داسې وخت کې چې دغلته د آرامۍ زیات ضرورت دی. اخو امریکایي مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د وجل شوي خبريال جمال خاشقجي زوی صلاح بن جمال امریکا ته را رسیدلی. د امریکا او سعودي عربستان شهريت یا تابعیت لرونکي صلاح بن جمال خاشقجي باندې د سعودي عربستان حکومت په بهرني سفر بندیز لګولیو او دغه بندیز ته 13 اونۍ اوچت کړی شوی دی. دغه سفری بندیز وروسته د هغې د رکړی شوی کله چې د نهه یا سه شنبه په ورځ د صلاح بن جمال او سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د ملاقات عکسونه خپاره شول. د امریکا سی این این خبري ادارې تر مخه نوموړي 13 ورځ امریکا ته را رسیدلې خو په امریکا کې د هغه د زیږی معلومات نه دی ورکړی شوی. د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي چې مایک پمپیو په صلاح بن جمال لګیدل شوی بندیزونو لری کولو باندې خوشحالي څرګند کړې ده. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو په سعودي د سعودي عربستان نه غوښتي چې صلاح بن جمال دی بهر تلو ته پرېږدي. د سعودي عربستان د خارجه چارو وزیر عدیل الجبیر د خالی په ورځ ویلي چې د جمال خاشقجي د وجنې په اړه مطبوعاتي رپورټونه راپارونکي دي. نوموړي دا خبره منلې وه چې سعودي عربستان نه په دې اړه غلطي شوې ده خو ژمنه یې کړې وه چې هیواد به د خبريال د وجنې به طرفه پلټنې کوي. د ترکیه سرکاري خبري ادارې د رپورټونو تر مخه ترکیه د هغه اتل سو کسانو چې په سعودي عرب کې د جمال خاشقجي په وجنه کې نیول شوې دي ترکیه ته د حواله کولو غوښتنه کړې ده. خو د سعودي عربستان خارجه وزیر دغه خبرې په جواب کې د خالی په ورځ ویلي دغه نیول شوي کسان سعودیان دي. دوی هلته نیول شوي او هم په سعودي عربستان کې به ترې پلټنې کیږي او هم هلته به ورله سزا ورکړې کیږي. 13 ورځ د ترکی صدر رجب طیب اردوان په سعودي عرب غږ کړی و چې د جمال خاشقجي د مړي ځای دې وښي او هغه تند ښکاره کړی چاته چې د خاشقجي د مړي ویدرک کولو کار حواله کړی و.
دا د VOA دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
و وایس اف امریکا جوبه ده د افغانستان په کندهار ولایت کې نن د شنبه خالی په ورځ ټول ټاکنه تر سره شوه. د دې ټاکنو لپاره پراخ امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو او نږدې 15,000 امنیتي ځواکونه د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د ټاکنو په مهال د امنیت خوندي ساتلو لپاره ګمارل شوي. تفصیلات په دې اړه نور د ډیوا خبریال د افغانستان څخه اکمل روان وړاندې کوي.
د افغانستان سویلی کندهار ولایت له ولسو څخه په 15 ولسوالیو کې نن د شنبه په ورځ د ولسی جرګې ټول ټاکنې دی وی او نه ځند ورسته په الشوی په زرګونو نارینه وو خزو پکې برخه واخیسته. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان مرستیال ذبیح الله سادات له ډیوی سره په خبرو کې ویل چې د کندهار په ټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره 103 مرکزونه او 1014 محلونه پرانستل شوي دي.
په کندهار ولایت په 15 ولسوالیو کې ټاکنې ترسره کېږي. په هغه ولسوالیو کې چې هغلته د رایې ورکونې مرکزونه پرانیستي وو او هغلته خلکو نوملیکنه ترسره کړې ده، بغیر له معروف او میش ولسوالیو نه نور به د کندهار په ټولو ولسوالیو کې هغلته ټاکنې ترسره کېږي. او په دغه نن ټاکنو کې په کندهار کې کومې خاصې ستونزې مشکلات تر اوسه پورې نه لیدل کېږي.
د کندهار امنیه کمندنۍ ویان زیادورنی ډیوی ته ویلې دی د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره پراخ امنیتي تدابیر نیول شوی او د بیلابیلو امنیتي ادارو شاوخوا 15,000 افغان امنیتي سرتیري د ټاکنو د امنیت په ساتلو بوخت دي.
په کندهار ښار او په ولسوالۍ کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي او چې دا افغان امنیتي ځواکونه دي، هغه سرحدي ځواکونه، د عامه نظم پولیس، زموږ ملي پولیس، ملي اردو ځواکونه او د ملي امنیت ځواکونه ټول په مشترک ډول د خلکو د خدمت لپاره راځنګلي دي. کمربندونه ورته زیات شوي دي تر څو خلک وکولی شي په آزادانه شکل باندې او د امنیت په فضا کې راووځي او خپله د خوښې وړ کاندې کرایه ورکړي.
د سپین بول د ولسوالۍ قومي مشر حجی ولی محمد وای په دې ولسوالۍ کې د توقو خلاف خلک په پراخه کچه د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ګډون په هدف د رای ورکولو مرکزونو ته راوتلې او د رای ورکولو پروسه په ډډمنه امنیتي فضا کې له درغلیو پرته په ښه شکل ترسره کیږي.
ټول خلک راوتل دي درا استعمالولو لپاره او څه خوشبینه دي ډېر که څه په خپله خوشحالي په خپل طبیعت باندې څه او د سارا د ریګو خلک دي راغلي دي زه خپل را استعمالوي څه په خوشحالي هیڅ زور ظلم نه څه په خپل تسلي پر خپل طبیعت باندې خپل را استعمالوي.
د معروف ولسوالۍ قومي مشر حاجي عبدالله علیزی ویلي د کندهار په مرکز ولسوالۍ کې په ټاکنو کې د نارینه و میرمنو ګډون زیات دی، خو په وینا یې په پنجوایي ولسوالۍ کې د زورواکانو او د کمیسون لخوا تېره شپه درغلۍ شوې دي.
خلکو ګډون خو په کندهار کې بالکل زیات دی، که د نردي که د ښځې دي، خو متاسفانه بعضې ستونزې موجودې دي په بعضې محلاتو کې شته چې موږ ته اطلاع رسېږي. مثلا په پنجوایي کې د سالیان په کلي کې، د غره په کلي کې، په بعضې ځایو کې څه دوکان ډک شوي دي د شپې دخوا. غوښتنه مو دا ده چې په کندهار کې په عادلانه توګه سره رایګیري وشي او زورواکي مداخله ونه کړي او کمیسیون خپله وظیفه سرته ورسوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون په کندهار کې په ټاکلي وخت د رای ورکولو د مرکزونو په نه پرانستل کېدو او په ځینو مرکزونو کې د رامنځته شویو تخنیکي ستونزو له امله د کندهار له ولس څخه بخښنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې د ټاکنو پایلې به د بشپړ شفافیت له مخې اعلانېږي او له درغلیو پاکې رای به په حساب کې راځي. په کندهار ولایت کې د ولسي جرګې لپاره نمایندانو شمېر 112 تنه دی، خو له دې څخه به یوازې 11 تنه چې 3 تنه به یې میرمنې وی ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي. ټاکل شوی و چې په کندهار ولایت کې هم د افغانستان له غزنی ولایت پرته د نورو ولایتونو په څیر تیر اونۍ د ولسی جرګې ټول ټاکنې یو ځای ترسره شوی وای، خو له ټاکنو دوه ورځې وړاندې د اکتوبر په 13 په کندهار کې پر امنیتي چارواکو تر خونړي برید وروسته په دې ولایت کې د یوې اونۍ لپاره وځنډول شوی او نن دغه انتخابات پیل شول. د کندهار په برید کې هغه مهال د جنرال رزیق په ګډون یو شمېر افغان چرواکي ووژل شول او د هغه ولایت دیوالي زلمی ویسا په ګډون یو شمېر نور ټپیان شوي وو. حکمل صدات، وی او ای ډیوا، افغانستان.
دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. Twitter @VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وای چې ملک په د اسرائیل یا د هندوستان سره په پټه کله هم خبرې ونه کی. دا خبرې د په داسې وخت کړی دی چې په پاکستان کې په میډیا باندې داسې رپورټونه راغلي چې د اسرائیل یو جهاز د اسلام آباد په ایئرپورټ باندې کوس شوی دی او هلته د لسو ګنټو پورې ولاړو او دا چې ګینی په دې کې کوم اعلی اسرائیلي چارواکي پاکستان ته راغلي وو. په پاکستان کې یو شمیر سیاسي مشرانو په دغه بیان او په میډیا رپورټونو باندې د حکومت نه وضاحت غوښتلې دي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین راکبي.
د اسرائیل یو صحافي ای وی شرف ادا کړی چې یو اسرائیلی الوتکه د تل ابیب څخه د عمان په لار پاکستان ته تللې و. خو د پاکستان د هوا بازه سرکاري ادارې سیول ایویشن اتارټه دا یو افوا ګرځولې ده. د اسرائیل د خبريال ای وی شرف په ټویټر دغه ادا هیواد کې ګنګوسی راپارولې دي. سیاستمداران او خبريالان پوښتنه کوي چې حکومت په دې اړه سپیناوي وکړي. د پاکستان د هوا بازه سرکاري ادارې سیول ایویشن اتارټه په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیلی الوتکې پاکستان ته راتګ یو افوا ده او کومه اسرائیلی الوتکه د پاکستان په هوایی ډګر نه و راکوزه شوې. د اسرائیل خبريال ای وی شرف په ټویټر خپور کړی پیغام کې دعوه کړې چې د اسرائیل یو الوتکه تیر ورځ د تل ابیب نه اسلام آباد ته الوتلې وه او خوشه لس ساعته وروسته بیا بیرته تل ابیب ته راغله. نوموړی صحافي دا سپیناوی هم کړی چې دغه الوتکه د پنځه منټه لپاره عمان کې هم کوزه شوې وه او بیا یې پوښتنه راپورته کړې چې روانه هفته کې د اسرائیل د پلازمینې تل ابیب نه پاکستان ته څوک تللي وو. د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل سره کار کوونکي صحافي طلعت حسین هم سوال راپورته کړی چې د اسرائیلي الوتکې پاکستان ته تګ او په مبینه ډول د مسافر د واپسې خبر په سوشل میډیا خورېږي، باید سرکار د سپیناوي وکړي. هغه په ټویټر لیکي اقرار یا انکار چې په خوله پاتې کېدل به ډېرې شخړې وزېږوي. ایران او نورو هیوادونو دغه افوانما خبر ته غوږونه ټینګ نیولي دي. د دې وړاندې پخوانی وزیر او د حکومت تر ټولو لوی مخالف ګوند مسلم لیگ نون غړي احسن اقبال هم د حکومت نه سپیناوي غوښتلې چې رښتینی صورتحال دې په سمدستي ډول ښکاره کړي. نوموړي ته په خپل جواب کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د دغه خبر رد یا سپیناوي خو نه دې کړې، خو وایي رښتینی حال دا دی چې عمران خان نه نواز شریف دی او نه د هغه په کابینه کې ستا په شان جعلي ارستو ناست دی. موږ به نه مودي او نه د اسرائیل سره پټې خبرې وکړو او دا چې پاکستان په محفوظ لاسونو کې دی. د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري د سپیناوي په جواب کې احسن اقبال په ټویټر لیکلي، په کم ډول چې د اطلاعاتو وزیر په تش سپیناوي دومره د غصې نه سور شو نو ښکاري چې څه خوش تا. اخوا د حکومت یو بل مخالف ګوند د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان هم د اسرائیلي الوتکې پاکستان ته د راتګ په بابله د خورېدونکو ګنګوسو د حکومت نه سپیناوي غوښتلې.
اسرائیلي طیاره پاکستان آیا ہے اور اس پر حکومت کوئی وضاحت نہیں کر رہی، اس بات کی مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے. یہ ساری صورتحال بڑی گمبھیر ہے اور اس طرح کے جو زیر زمین حرکتیں ہیں وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں.
ہغه وای د اسرائیل الوتک پاکستان ته راغلی وا او په دې اړه حکومت هیڅ قسمه سپیناوی نه کوي، خاموشي خوره ده او دې خبر په ګرد هیواد کې خلک اندېښمن کړي دي او اوس دا رنگ پټ ګامونه مخې ته را روان دي. سرګند دی چې د پاکستان او اسرائیل ترمیان سفارتي اړیکې نشته او د دواړو هیوادونو الوتکې د یو بل هوایی حدونو ته هم نشي ورتلې. مطبوعات وایي که څه هم دا الوتکه په تکنیکی توګه د اسرائیل نه وه، خو سوال دا دی چې په دغه الوتکه کې راغلی کس څوک وو. آیا دا د سیمې د سیاسي او ستراتیژیکي منظرنامې سره څه قسمه تعلق خو نه لري؟ ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انستاګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو یو مرکه وړاندې کوو د جمایما افریدی سوکسی قبایلی وشدون کده او پیغله زوانه لوبغاړه ده وای چې ک یو خو انجنونو لپاره کلتوري ستونزې دي بل خو د سہولتونو نشټواله دي. نور مرکات است وړاندې کوو دوی سره ابراهيم شنواري خبرې کړي.
کتا سورا سره خپل ځان معرفي کوي او بیا دا ویل چې د قبایلی پیغلو په حق لباندې ستاسو څو غوښتنې د حکومت نه
ایمان ما د پایما سویدي دو او ز زله خبر ایجنسی نه تعلق ساتم او چې هم خپل سپورټس هم کوم او از ا پولیټیشن هم د ډیر کار کوم او زه غواړم چې د خبر ایجنسی کې نه خزته سامان دی
قبائلی جنکو برخه اخشته ده او بل دا چې ځنی داسې رواجونه دي ځای چې پخپل د کورنۍ کسان جنکو لا پیغلو لا په لوبو کې د برخه اخشتو اجازه نور کوي تاسو څه وایي؟
نیشنل لیول قبائلی
خبر غرض دا دے چھے آغی تعلق دا قبائلی علاقو سر نہ دے
ډېر داسې چلی وي ډېر داسې چې آپ خبر ولا وی او بس خالي اس تعلق لري چې فاټا ولا او وی نه فاټا ولا فاټا ولا چې وی هغه د دا پلیټ فارم سره نه دی ورکړ بل چې تاسو چې ځینې کې د بیا سپورټس کیو کنه نو تاسو خو یو پر د پلیټ فارم ورکو کنه یو شای چې ور سره وینا نو هغه به خلک سوچ ترنګي و چې موږ غواړو چې دلته دا سپورټس نه نڅه وکړي بیا تو شروع کرو کنه چې خلک په کې ترنګي انټر کیږي خلک په خپل یې چل کې دا بچي نو ور ولو سپورټس نه دا ور ولو دلته خاص سیستم نشته نه چیرته دی فری
جمعیم تاسو ویل په اوله کې چې تاسو سیاست هم کوي او په خپل لوبغاړي هم یې نو دا دواړه شیان په قبالی علاقو کې تاسو ته کوم مشکل خو نه را پیخي
ډېر خلک به ډېر پی کنه چې دا سیاست کې دا تل سپورټ کې نو موږ چې یو کنه دا چې کوم چیل دی دا وزن مخفل سلیکټ کړی دی دا چې زه غواړم چې خپل قوم ډېر کنه وي د څخه وکم سیاست کې زه غواړم چې د خپل خویندو نه خپل کوم روان دي چې دا ولا نفس وکم چې هغه نفس را فور وچ یا ولا نفس پلیټ فارم ورکم او بل سپورت سره مخ خپل شاک دی ما چې دې وښو کوم چې دې پارټیسیپیشن کړو او مطلب کې چې و چې نام او ټریننګ وو نام او نام ایکسپیرینس وو ډایرکټ د میچ تر وځم او بیا ما په کې میډلز وګټل نو تاسو په نو څه کو کومه نه ټریننګ وکړو او لږ مې په کې ایکسپیرینس وشو نو زه به ډیره مخکې لاړ شم او هغه څه مونته راکې نه زه دا غواړم چې لږ د قبایلو خلکو لپاره لږ پلیټ فارم ورکړي چې هغه چې کوم ټالنت دی چې هغه روزي
جمعه بیبی ستاسو خویونه چې دی د قبایلی سیمو د پیغلو نه بیخي بدل دی تاسو سیاست هم کوي تاسو لوبو کې هم برخه اخلي خو قزمونګ اوریدونکو تم دا وی چې ستاسو دا نوم هم بیخي بدل دی دا نوم در باندې چای خای دی او آیا دغه نوم ته خلک په عجیب نظر خونه ګوري
دا نوم چې مطلب را باندې خای دی مطلب د یونیک نوم دی ر خو اخري تاسو کوم نور قران نامې ګورو هغه مونږ د سیدی مامانا پوڑاچ کا او زیتون دا سینا میں مطلع دیر خواقی خوالا
نو ما پلار همیشه د یونیک نامې پرفر کوي موږ د پاره
جمعیم بی بی د وایس اف امریکا ډیو سره ستاسو د مرکې کولو ډیره مننه
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي
پته ده وی او ای ډیو نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړې
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او په داسې حال چې د راتلونکي غنمو فصل کرل لپاره خلک تیاری کوي کم غنم کرل پکار دی څومره تخم شیندل پکار دی کم کم تخمونه به ښه پیداوار ورکوي زمونږ په سیمه کې خبریال ملک وقاص په دې باندې یو تفصیلي رپورټ را لېږلی
غنم د خوراک یو اهم جز دی او په دې موسم کې پښتونخوا کې په خوښه ولس لکه هکټرا باندې کرل کیږي که څه هم لاندې باندې د کروندې پزمکه کې راځي نو ورسره څه وجوهات وي که په دې ورځو د اوبو خور د پاره د اوبو کمی وي او که د کر د پاره زیاتره ځمکه خو سخت کال د کروندې ورځو کې موضوع وخت د نومبر میاشت ده خو اوبو د کمی تر مخه زیاتره ځمکه د باران نه پوره شي نو ډیر ښه کال ګڼل کیږي خانشیر د سیند په غاړه پټی کې اوبو خور په ډیزل پمپ په ذریعہ کوي وایي چې اوبو کمی دي او کاری د تیر باران په اوبو کړي دي
نو دا د دې اوبو نشته دي نو دا موږ دلته په ډیزل باندې سیند اوبو کوو او خپل اوبو ردی نشته دي باران ته ګورو کنه چې باران مارانی باران کوشي دغه ټیم کې موږ کوشش کوو چې فصل
ډیر ازمکه د غنیله لاندې ده چې اوسګاریږي نو دسمبر او جنوري ته خبره کلی وي په دغه وختونو کې بیا د بل صفای مهم تر مخه پنیرونو کې اوبنه وي خو د پیر سبق سیړنې ادارې سیړنکار خلوت افریدی وایي چې د باران نفس وتر سره کار پکار دی
کی چې کومې اهم ورایټیز دی موږ سره هغه پیر سبق 13 نن سبب د کی پی په میجر ایریاز کې سوئنګ کیږي لګیا دی د دې نه علاوه موږ سره شاهکار 2013 دی چې کوم موږ د بارانی او د نهري دوانو ایریاز د پاره ریکمند کوو د دې نه علاوه موږ ریسنټلی پیر سبق 15 ریلیز شوو په 2015 کې هغه موږ ریکمند کوو چې هغه د زمیدارونو وکړي د دې نه علاوه موږ په 2017 کې پسینا 2017 خایستا 2017 ودان 2017 ریلیز شوی دي نو که چاته دا تخمونه ملاویږي نو موږ به وایو چې دې دې دانه وینې تخمونه ټرای کی چې کم زمیدارون 5 نومبر نه تر 15 نومبر پورې کاشت کړی دی یا موږ په خپل کړی دی نو موږ سره داغه د ټولو نه ښه پیداوار راغلی نو زه به زمیندارونو ته دا درخواست کوم چې هغوی خپل د غنمو کاشت چې دی دا په دې ورځو کې وکړي
د کار د موضوع وخت نه پس د 50 کیلو اکړ پسر د تخم استعمال پځه 5 کیلو تخم پکار وی چې په دې ورځو کې د زرغونې اوسط هم کم وی او پیداوار هم کم راځي مالک وقاص خان وایس اف امریکا ډی ون نیوز پېښور
ما خوب لیدل نتیجه ډیره دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي وایس اف امریکا دی ودا سوشل بو کې بعد خبرونه پای ته رسیږي. وره بیا د خبرونو لندز به تاسو وړاندې کوو، خو تاسو موږ سره ملګری اوسئ. د دی وا خبرونه لیا دوام لري. د دې خبرونه وروسته به تاسو دی وا ټاپ 10 خبرونه واوري، چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره زموږ همکاران هغه سندري راوړي چې په وروستیو کې نشر راغلي وي مارکیټ ته. نو نن به وکیل خان خبرونه تاسو ته لري.